د دې سات خبرونو ته لمړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان باندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهوریت ریاست وايي چې پاکستان د افغانستان سره په کډې ژمنو کې پاتې راغلی نور نو پرې باور نشي کېدی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وايي ولس مشر باید د ملي شورا له غړیو سره تر مشورتي ناستې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاسته کاندیدان دغه جرګې ته معرفي کړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وايي چې پاکستان له افغانستان سره په کډیو ژمنو کې پاتې راغلی نور نو پرې باور نشي کېدی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هغو کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې له افغان حکومت سره جګړه کوي.
پاکستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی. طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی. پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغې بدل شو چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پړه د پاکستان په استخباراتو واچوله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا په ملګرتیا داسې هڅې پیل کړې وي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو افغان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي ولسمشر باید د ملي شورا له غړیو سره تر مشورتي ناستې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاسته کاندیدان دغه جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د نامنیو یو عامل هم د دفاع د وزیر او ملي امنیت د رئیس نشتوالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی افغان ولسمشر غنی د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي شورا له غړیو سره ګډه مشورتي غونډه ولري. دا مهال دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او تر اوسه په رسمي توګه حکومت دغو پوستونو ته کاندیدان نه دي معرفي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي علمدین چې په حماد مشهور و تیره شپه د افغان ځانګړیو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. سرچینه زیاتوي چې دغه کس د پروان ولایت په نام نه یو کې لاس درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نوې کرښې په نوم د یو مدني سازمان مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي. د دې سازمان غړي منی شوای د حکومت له اوسنیو فعالیتونو داسې ښکاري چې په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته اراده موجوده نه ده او امکان شته چې انتخابات د میزان په څلورویشتمه ونیسي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لومړني ګامونه اخیستل سوي او حکومت هڅه کوي چې په ټاکلي وخت انتخابات ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي که حکومت په خپل وخت بودیجه ورنه کړي ممکن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په ټاکلي موده یعنی د تلې په څلورویشتمه ترسره نشي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد اسالی څخه واورئ.
د ایران د نفتو وزیر وای تهران که څه هم د تیلو تولیدونکو هیوادونو په ورستۍ غونډه کې ګډون ونه کړ خو د تیلو د مارکیټ د باثباته کولو لپاره د هر پلان ملاتړ کوي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو تیر اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ په کچه د تیلو د تولید د محدود ساتلو لپاره غونډه وکړه. د تیر یکشنبې غونډه بې نتیجه پای ته ورسېده او هدف یې د تیلو د تولید محدودولو د لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول و. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدر زنګنه وویل خو تهران د دوحې غونډه یو مثبت اقدام غنی. شانه خبری اجنس نن د زنګنه خبری راخستی چې ویلې دي د دوهې غونډه سره لدی چې به نتیجه پاته ورسېده خو د یو ش بحث پیل و. په دې شرط چې د اوپیک غړي او غیر اوپیک هیوادونه همکاري وکړي او د اوپیک لوی تولیدونکي هم ومني چې باید د وضعیت د بدلون لپاره یو کار وکړي. ایران چې د تولید د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یو اوپیک غړي دی ټینګار کوي تر هغه د خپل تیلو تولید نه محدودوي چې تر نړیوالو بندیزونو مخکې حتی یې نوي رسولي. په ایران د هغه د لانجمن اټومي پروګرام له کبله بندیزونه لګول سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به یې د تیر کال د اټومي موافقې له مخې له ایران سره تجارت او راکړه ورکړه کې ته خنډ ایجاد نه کړي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې مخکې وویل،
لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما د خزانه وزیر جک لو او ما په جلا جلا ډول ویلي، د امریکا متحده ایالات به هغه تجارت ته خنډ پیښ نه کړي چې د هر اړخیز ګډ عملی پلان له عملي کېدو وروسته په ایران کې اجازه ورکړل شوي. زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ لکه څنګه ژمنه کړې وه د ایران پروګرام اړوند خپل بندیزونه لرې کړي، اوس بهرني بانکونه فرصتونه لري چې په ایران کې تجارت وکړي. له بده مرغه له ځینو بهرنیو بانکونو سره دا تشویش و، خو موږ هڅه کوو څومره چې توانیږو دا مسله روښانه کړو.
د ایران حکومت شکایت کړی چې د اټومي موافقې له مخې ټولې اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړې. تهران او د نړۍ لویو شپږو قدرتونو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د امریکا پوځ منله چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وسلوالو په هوایي حملو کې شل تنه ملکیان هم وژل شوي دي، خو څارونکو ویلي چې د وژل شویو ملکیانو دغه شمېر شایي تر دې زیات وي. عراق او سوریه کې په تیرو شلو میاشتو کې د هوایي مبارزې پر مهال جنگي او بي پيلوټ الوتکو 2000 حملې کړې دي. په لندن کې ډیره یو څارون کې ډله ایر وارس وایي د ملکانو لږ شمیر تلفات د منولو نه دي. د شلو ملکانو دغه وژنه په 2014 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د هوایي مبارزې لپاره د ملکي تلفاتو دوه برابره زیاتوالی شي. په پام کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې اعلی رتبه چارواکي د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړ سي. دوی به د پناه غوښتونکو په باب د وروستۍ موافقې دفاع وکړي. نننۍ سفر په داسال کې کېږي چې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر سوي موافقې انتخابونه سوي. د دې موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په یونان کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي بیرته ترکیې ته اخراجېږي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دغه موافقه غیر انساني ده او ترکیه د خلکو د ستنولو لپاره خوندي ځای نه دی. ترکیه خبرداری ورکړی کچیر اتباو ته اروپایي ټولنې ته لویزه پراته د سفر کولو امکانات برابر نسی دغه تړون شایي فسخ سی. او د اسپانیا د فوټبال د غوړه لیگ یا لا لیگا په سالیو کې نن ریال مادرید او ریو والیکانو ټیم په وړاندې مسابقه کوي. ریال مادرید هیله لري چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي او تر اتلتیکو مادرید او بارسلونا مخکې سی او د جدول سر ته لار پیدا کړي. خو بارسلونا هم نن د لا لیگا جدول په سر کې د خپل مقام د ساتلو لپاره د سپورټینګ خيخون په وړاندې د مسابقې ډګر ته وزي، او اتلتیکو مادرید به هیله لري چې په لا لیگا کې د اتلولۍ په هیله مالاګا ته ماتې ورکړي. بارسلونا د 9 امتیازونو په لارلو سره د جدول په سر کې ځای لري.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ به د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 40. په مزار شریف کې باسمان وریځ به د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12. په بدخشان کې باسمان وریځ به د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. د غزنی اسمان بوریس وی دی اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 14. په بامیان کې به اسمان بوریس وی دی اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان بوریس وی دی اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
با عرض سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. امروز 23 ماه اپریل روز جهانی کتاب است. در بعضی کشورها این روز به نام روز جهانی کتاب و حق نشر یا کپی رایت هم معروف است. در سال 1995 یعنی 11 سال پیش برای نخستین بار 21 سال پیش برای نخستین بار روز جهانی کتاب تجلیل شد. یونسکو یا اداره آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد این روز را به نام روز جهانی کتاب مسمی کرده تا توجه بیشتر مردم را به کتابخوانی، چاپ کتاب و حق نشر کتاب جلب کند. به همین بهانه در برنامه زیر آسمان کبود حالا درباره چاپ و نشر کتاب و فرهنگ کتابخوانی در افغانستان صحبت میکنیم.
بله، علاوه پر دې چې یو مسلې ته چې امی جان تاسو هم ورته اشاره وکړه، هغه دی کاپی رایت خبره وه، یعنی دی کاپی حق په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې ډیر حق خوړل کیږي. د ځینې خلک شکایت کوي چې د کاپی رایت څوک توجه نه کوي. اصلا آیا په افغانستان کې دا قانون شته او که نشته؟ په دې به هم د خپلو درنو میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویاند ښاغلی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي استاذ یو همداراز لیکوال ښاغلی محمد نظیم سمون. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو چې استودیو ته تشریف راوړی دی. لومړی حکیمی صاحب، د کتاب نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کتاب وضعیت څنګه دی؟
تاسې ته سلام. اول د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته وایم. په افغانستان کې متاسفانه د کتاب د لوست فرهنګ، د کتاب د لیکلو او همداراز د چاپولو کلتور په مجموع کې څو لسیزو بحران ځپلی و، خو د تیرې څه باندې یوې لسیزې په اوږدو کې تر یوه ځایه په دې برخه کې بیرته هیله بخښونکي کارونه وسول. ګڼ شمیر چاپ ځایونه منځته راغلل، مشهور کتاب پلورنځي رامنځته سول چې د یو استازه دا ګړی را سره ناست دی، او د چاپ د حقونو د خوندیتوب خبره چې تاسو په خبرو کې وکړه تر یو ځایه ممکنه او مطمئنه سوله. نن دغه ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په بیلابیلو برخو کې اول منزل سوه. په بعضو پروګرامونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب ګډون وکړي، او د دې ورځې په مناسبت یې د وزارت ځینې کارونه تشریح او د ځینو نوو اقداماتو خبر ورکړي چې د خبرونې په اوږدو کې به تاسو سره شریک کړم.
ډیر زیاته مننه حکیمی صاحب.
زنده باشین جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. جناب محمد نظیم سمون، نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس را هم در استودیو با خود داریم. جناب سمون صاحب، خوش آمدین به برنامه. میخوام از شما بپرسیم که بازار کتاب و کتاب فروشی در این روزها چه یک وضعیت را دارد در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو ته. همدارنګه د دې ورځ مبارکی وایم. په نړۍ کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او دا یو ډیر نیکمرغه ورځ ده. ساسو د پښتنې په جواب کې به دوی چې به د کتاب بازار او همدارنګه د مطالعې مینا یا علاقه د خو پر تل ډیر زیات مثبت بدلون موندلی، خصوصا په افغانستان کې. د افغانستان په چیرې او جګړه ځپلي هیواد کې چې په خو دغه فرهنګ ته ډیره زیاته یا پاملرنه نه کیدله، او یا دا چې د بیلابیل عوامل له مخې خلکو مطالعه ته مخه نه کوله، په وروستیو کې خصوصا د ځوان قشر ترمنځ مطالعه ته مینا زیاته شوې ده. او مونږ ګورو چې کله یو نوی کتاب چاپیږي او بازار ته راوځي، هغه ډیر زر خرڅیږي، او همدارنګه ډیر زیات متقاضیان لري. مونږ خپل د اکسوس کتاب پلورنځي چې په کابل کې دی، یو زنجیري مرکز پلورنځي په توګه کار پیل کړی، تقریبا درې څانګې لرو. مونږ خپل د دې شاهدانو کله چې یو کتاب چاپو بازار ته وړاندې کوو، نو هغه په ډیر لږ وخت کې خرڅیږي، او ډیر زیات مینوال خپل د دې غوښتنه کوي چې باید په مشخصو برخو کې نشراتي مرکزونه کار وکړي، کتابونه وژباړي او کتابونه چاپ کړي. دا مهال د کتاب بازار ته په پام سره ډیر ګڼ زیات نشراتي مرکزونه فعالیت کوي، چې او دغه بهیر د پراختیا په حال کې ده. په خو داسې و چې په دغه برخه کې د اسانتیا او د نشټون لامل به ډیر زیات لیکوالان هم نه هڅول کېږي.
دا چې بعض بحثایی که داشتیم جناب سمون طبیعی بوده که در این روزها بازار کتاب فروشی در کابل خیلی سرد هست و دلایل مشخص هم برش بود. سوال من این بود که واقعا چنین شده؟
نه، که څه هم په مجموع کې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې په اقتصادي برخه کې یو ډول منفی تحول لیدل کیږي، یعنی دا چې بازارونه ډیر ټکنی شوي دي، خو ولی د کتاب بازار نه ټکنی کیږي. مونږ ګورو چې د کتاب په بازار کې ورس سربل تحول یا پرمختګ لیدل کیږي، په ځکه چې په یو مشهور مقوله ده چې په کڅوک څومره زیات بیوزله وی غریب وی ولی هغه د کتاب لپاره پیسې پیدا کولای شي. خصوصا ځوانان مونږ ګورو چې دغه وضعیت ور سره بل بدلیږي او ځوانان هڅه کوي چې د خپل او د خپل اوایدو یو ډیره زیاته برخه هغه په دې مطالعه باندې صرف کیږي، د کتاب په خصو باندې صرف کی. نو مونږ شخصا د دې برخه د یو لاروی په توګه، یعنی د کتاب د چاپ او نشر او د ژباړې او د تالیف په برخه کې چې کار کوو، په دې د کتاب د بازار په برخه کې موږ کوم داسې تغییر نه دی لیدلی چې هغه د دې ښکارندوی وکړي چې په افغانستان کې د کتاب بازار ټکنی شوی دی، بلکې دغه وضعیت په ښه کېدو ده او رسربل د پرختیا په حال.
تشکر از این خبر خوش. جناب حکیمی صاحب، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ هم در استودیو با ما هستن. حکیمی صاحب محترم، پیشتر در رابطه با کپی رایت تا حد شما هم صحبت کردین، ما هم صحبت کردیم. قانون کپی رایت یا حق نشر در افغانستان هست؟ اگر هست، امضا شده؟ افغانستان با کشورهای دیگه جهان چه داد و ستاد در قسمت کپی رایت داره؟ همین را اگر کمک واضح بسازین برای شنونده های رادیو آزادی.
قانون کپی رایت در افغانستان بوده و از 3 سال بدین سو در وزارت اطلاعات و فرهنگ کتاب هایی که به چاپ می رسید برشان ISBN داده می شد. پروسیش از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده و اوج معلومات راجع به حفظ حقوق نویسنده و همچنان کتاب نوشته و تشریح شده. کسایی که می خواستن کتابای خود ثبت کنن و حفظ کنن مراجعه میکردن و میامدن. در یا آخر در قانونی که ما داشتیم تعدیل به وجود آمد و تعدیلی که هنوز نهایی نشده. در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جلال مآب ولسمشر رئیس جمهور وظیفه سپرده شد به وزیر صحب اطلاعات و فرهنگ و همچنان وزیر صحب عدلیه که اردویشان سری قانون کپی رایت کار کرده، ولی هنوز تعدیلش نهایی نشده. وقتی که تعدیلش نهایی شد و بعدا منظور شد، باز میتانیم راجع به داد و ستود با کشورهای دیگه و همچنان مسائل داخلیش زیاد صحبت کرده.
یعنی برای فعلا اگر یک کس کتاب یک کس دیگر چاپ بکنه، قانونی وجود نداره که مجازات شود به اساسش؟
این مثلا نوز حفظ است، یعنی قانونی هست ولی در قانون تعدیلاتی که نیاز بوده هنوز او تعدیلات وجود نمیده، اما فعلا هم کتاب ها را.
اما یوشای حکیمی صاحب، بله، اون کتاب پلورون که ترمنز خصوصا پیشور که و جنگی محله که چی مخیری افغانستان اکثر کتابون هل تا چاپیدل دی افغانانو، کتاب پلورون که پخپل منز که قرارداد کرده و چی دی و بل کتاب بنا چاپوی که دیشه په فعلا ترسو چه قانون تصویبیشی کتاب پلورون که پخپل منز که امده هستی کم معایده و کم قرارداد بولری دا با شاغل سمون شد تشریح کری یا اوغوی برا تو وی خب مخی تردی چه سمون تا نوبت ورکو. حکیمی صاحب، یو بلا مسئله چه دی کتاب ترچاپ هم شاید دیره مهمی وی اغیده دی کتاب دی لوستلو خبره ده. څومره خلک له کتاب لوستلو سره مینه لري او ستاسو وزارت خصوصا په دې برخه کې څه کړی دی او یا څه پلان لري چې خلک کتاب لوستلو ته تشویق شي؟
در جواب ته براسم خود کاپی رایت پر قانون به یو لږ تمرکز نور هم وکم. موږ د کاپی رایت پروسه لرو په افغانستان کې د تیرو وروستیو درو کلونو راهیسې هغه کتابونه چې په افغانستان کې چاپیږي او اطلاعات و فرهنګ ته مراجعه کیږي چې ثبت شوي دي. زموږ سره شاغلی سمون صاحب ناست دی، به هم خپله تجربه ووایي. اغه مسائل ان شاء الله تر ډیره ځای حفظ دی، مسؤون دی، او کم مسائل چې راوړسوي دي پر هغه هم کار سوی دي چې کچيري یو چا د بل حقونه در پښولاندې کړي. رزو د مطالعې اوسنی وضعیت او څرنګوالي ته په افغانستان کې لکه مخکې چې یادونه وسوله، نیک مرغه د مطالعې کلتور ورځ تر بلې ښه کیږي. د نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړې ډیرې سوي، د نړیوالو منابعو څخه استفاده ډیره سوي د کتابونو د لوست په برخه کې. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ شمیر بیخي یعنی د پخوا سره بیخي د پرتلې وړ نه دی دونه ډیر دی. البته د ډیر پخوا سره د نږدې پخوا سره نه د یوې لسیزې په دننه کې نه غږیږم بلکې د لسیزو وړاندې وخت خبره کوم. یعنی اما کتابتونونه چې موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا دوه اتیا تر اوسه پورې جوړ کړی دی په هغو کې په ډېر ښه بڼه مطالعه کېږي په پراخ شمیر لوستونکي لرو. د دې تر څنګ چې موږ د لینکن مرکزونو شمیر تر درویشتو پورې دا مهال لرو په هغو ځایونو کې ډېره مطالعه کېږي خلک ورځي د کتابونو څخه استفاده کوي. شخصي کتابتونونه چې غواړي د وزارت څخه جواز واخلي ورځ تر بلې ډېریږي. موږ ته غوښتنلیکونه راځي چې د دوی هغو کتابتونونو ته چې دوی په کورونو کې لري منظوري ورکړو تر څو دوی د عامه ګټې اخیستنې دپاره وکاري. یعنی دغه حالت هیله بخښونکی دی چې خلک یعنی مخ راړي د کتاب مطالعې ته. ولې اړتیا تر دې ډېره ده چې باید ډېر خلک دغې لارې ته رامات کړي سي او هغه ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو د مطالعې د لارې ورغوو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مسؤلیتونو او کارونو پوښتنه مو وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له بیلابیلو اړخونو څخه پر دغه موضوع کار کوي. د بیحقی خپرونو ریاست چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کتاب د پلورلو څانګې لري په دې برخه کې فعال دی. یعنی هغه کتابونه چې په نورو ځایونو کې یا په سختۍ پیدا کیږي یا په ډیره بایه په دغو ځایونو کې په ښه ټیټه بایه او په اسانۍ پیدا کیږي. بیحقی خپرونو مرکز هم داراز د کال هندارو یا جنتریو او کلنیو د چاپ تر څنګ ګڼ کتابونه چاپي. زموږ د نن ورځې ارقام شي چې موږ اتلس کتابه په ورستیو میاشتو کې چاپ کړي دي او لس تر چاپ لاندې دي. دا هغه آثار دي چې په آزاد مارکیټ کې یعنی د چاپ ډېر امکانات ځکه نسته چې هغه کتاب پلورونکي علاقه مندې نه ورسره شي ځکه دوی خپل تجارت په هغه کې شنه ویني. ولی ارزښت یې وزارت ته ډېر دی. وزارت یې چاپوي او بیا په وړیا توګه ویشي. د دې تر څنګ د ورځپاڼو د ریاست له لارې چې موږ هیواد اسلامیس کابل ټایمز او وطنداران ورځپاڼې لرو د دغو ورځپاڼو د لارې موږ مطالعې ته خلک هڅولي او خلکو ته مضامین ورکړي دي. د باختر اژانس د تحلیلونو او تبصرو او خبرونو په برخه کې او د ویب سایټونو په برخه کې چې موږ لرو موږ د مطالعې د ذهنیت د جوړولو کوشش کړی. د دې تر څنګ مو د خبرونو د ریاست چې موږ د وزارت په چوکاټ کې لرو همداراز د عامه کتابخانې ریاست چې دوه اتیا څنګه ما یادونه وکړه چې په ولایاتو کې دی او مرکز یې په کابل کې دی. د مطالعې شو مرکز دی دلته پر بیلابیلو کتابونو بحثونه کیږي. د وزارت په تالار کې چې موږ د مطبوعاتو نړیوال تالار لرو په ونیز ډول د کتابونو مخکتنی کیږي او پر جنوغو موضوعاتو چې هغه د مطالعې د فرهنګ سره د خلکو مینه ډېری کار کیږي. په دې ورستیو کې مو د مطالعې فرهنګ او مطالعې څنګه وکړو ذهنیت جوړونه او پر دې کتابونو هم مخکتنی درلودې او همدارز د ځوانانو د موینیت د جنو پروګرامونو چې هغه د رضاکارانو پروګرامونه دي او یا د کمپینونو پروګرامونه دي موږ کار کوو چې خلک مطالعه ته راوبولو. ولی زموږ هڅې بیا هم پوره نه دي. موږ د ټولو هیوادوالو څخه چې کتاب ولري هیله کوو چې تر نورې ورسې د رسنیو څخه هیله کوو چې د کتاب لوست کې موږ سره همکاري وکړي.
کور ودان قدرمن وردونکو تاسو له ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اورید. کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د کتاب چاپېدو د کتاب د تالیف او لیکل کېدو او د کتاب د چاپ د صنعت او په دې برخو کې د ستونزو په باب لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي د نشریاتو د بورډ غړی او همدارس لیکوال محمد نسیم سمون زموږ ملمنه دي. اوس تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون راوکی او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې 0-9-2-3-5-4-4 بلشمیره د 0-8-2-2-5-5.
بله چشم، برای تلفن های شما هستیم و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین به شماره 818 اسمس بفرستین و از طریق سکایپ هم به شما به آدرس رادیو نقطه آزادی تماس بگیرین و با ما و مهمان های برنامه در این برنامه سهیم شوین. حالا شنونده روی خط سکایپ داریم جناب سرش صاحب هستن. سلام علیکم آقای سرش، بفرمایید.
سلام و احترام دوباره دارم بر شما و همه دوستان.
سلام دوباره.
زنده باشید. ما میخواستم اول که باز ما نظر خودم میتونم یک سوال دارم از میمانای محترم. قسم خودشان دستوباتایشان فرمودن که یکی از اسباب مطالعه تولید انگیزه برای مطالعه است. مثلا ما اگر از اساس فکر بکنیم زمانی که ما در افغانستان سالای قبل بودیم، سالای وقت خورد بودیم، یک نشریه بود به نام کمکیان و انیس و در این نشریه بسیار توجه میشد برای اطفال، قصه‌های بسیار جالب و مطالب بسیار جالب بود که از همون طفلی اطفال به کتابخانی انگیزه کتابخانی را برشان میداد، موضوعات دلچسب چاپ میکردن. چقدر به این نشریه توجه میشه؟ چون نشریه اساسی سنگ قدم مطالعه برای نسل که در حال رشد هستن از نگاه دماغی، برای اینا چقدر برای رشد از این نشریه چقدر کار میشه و یا کار شده؟ و گپ دیگه که ما میخوایم بگویم که تولید انگیزه که ما خودم در اروپا قسمی که دیدیم حالا میبینیم که سهولت زیاد برای کتابخانی است، برای ایجاد کتابخانه‌های همگانی چقدر دولت افغانستان اقدام کرده که کتابخانه‌های همگانی را در دست در محل‌های عمومی بسازه که مردم بتونن از دو با سهولت استفاده بکنن.
سلامت باشید.
تشکر سرشتم.
بیرم منن البته یو بلچه پا هم دی ارتباط پشتنم کرده و چه آمه کتاب تونونه چمرا بودی جلری چه کتابونه رانیسی
و کتاب‌های نو چون یک تعداد از کتاب‌ها احتمالاً که وقتشان خیلی
بله او روز پر روز نوی کتابونه چاپیشه. بله اوریدون که ده تلفون لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی کوی سر
دکتر منصور مجاب هستم از کابل تماس گرفتیم.
خوش آمدین دکتر سر محترم، بفرمایین.
سی چیز با سی چیز دیگر حس نشود، خیلی با مطالعه، پول با تجارت، چکی و قدرت با پالیسی های خوب. ما باید علم خودم و آگاهی خود با مطالعه اضافه تر بکنیم. از طرف دیگر در افغانستان جوانان ما از ظرفیت آگاهی ندارن. یک انسان عادی 28 میلیارد حجره عصبی داره، هر حجره به اندازه پینجمپور قدرت داره. این ما هستیم که چنان کنیم بلد خود استفاده با کتاب بخوانیم، پر کنیم، در زندگی روزمره از آن استفاده بکنیم و ما هستیم خاموش بانیم بلد خود استفاده نکنیم. از طرف دیگر جوانان افغان بیشتر وقت دارن، مثلا از 4 بجه که مامورین رخصت میشن تا 12 بجه هیچ فعالیت های فرهنگی اقتصادی سیاسی نمی کنه و وقت فارغ خود با رسانه های صوتی تصویری پر می نماید. باید کتاب بخواند تا زندگیشان متحول شود. ما به این مورد زیاد کار کردیم. سلام میگیم برای مهمانان شما حکیمی صاحب و ما روز سه شنبه 12 جور کتاب متنوع بر افغان ها معرفی میکنیم تا یک کنفرانس وسیع تا بتوان افغان ها یک میزان از مطالعه داشته باشند.
جناب دکتر سبی کتاب ها کدام کتاب ها هستند؟ در کدام بخش ها نوشته شدند؟
این بخش های مختلف را در بر میگیره. یکیش قرآن کریم است که بعد از این افغان ها با ترجمه و تفسیر بخواند، از روی نخواند تا با بتواند که در قرآن کریم چی گفته شدن. دیگه مشاوره تحصیلی است که مالک خودی هستیم، دیگه روش های درست مطالعه که مالک شان ما هستیم. یک کتاب دیگه است اداره هم که از بشیر بزیال صفحه است. دیگه کمک های اولیه است که افغانستان معروض به جنگ هاست و حالات طبعی زیاد روخ می دهد. یا برای اطفال از دو کتاب برای اطفال است، یا کتاب های مختلف هستم.
تشکر جناب دکتر.
من را کور مدن وقتی دی کمکیان و انیس خبر واشه کور مدن چی دی ما شما نو غم مخوره دی ما شما نو لپاره ما هم کتاب چاپ کرده دی. بل اوریدون که
دی ما شما نو لپاره هم دی کتابونه دی دو کتاب دی سی دی نگین او نگار سخی ذکریم.
بله دیر من نه دکتر صاحب کور مدن دم دوبر به کافی. بل اوریدون که دبم نوبت ورکو مهربانی کوی آزادی رادیو ده تلفن متاسفانه قطع شد.
ولی
تو پیغامم دید، پیغامونو به مولولو به ارتباط ملمنو تو ور شو. عبدالله خوگیانی لکابل لیکلی دی و د کتاب په حق له پاکستان په کتابونو کې هم ډیر لاسوهنه کوي. دا موضوع هم لکه چې سیاسي کړه او بل زموږ تکړه افغانان اوس باید په انټرنیټ کې ډیر کار وکړي چې انټرنیټ ډیر خلک استعمالوي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه د هلمند لیکلی دی وایي د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي وایم او په افغانستان کې څومره کتابخانې موجود دي. حاجی شمس الحق په بل پیغام کې هم تقریبا ورته خبره کړې ده او دا پوښتنه یې کړې ده چې په افغانستان کې عامه کتابتونونه بودیجه هم لري او کنه لري.
فکر میکنیم این سوال را جناب آقای حکیمی میتونن بهتر پاسخ بدن برای ما. کتابخانه‌ای که ما در افغانستان داریم بودجه‌شان چطور است در قسمت کتاب آوردن کتاب‌های نو، و آیا مخزن‌ها یا جاهایی که کتاب آنلاین یا از طریق اینترنت هم بتونن مراجعین پیدا بکنن در این کتابخانه‌ها امکاناتش وجود داره یا خیر؟
یو مثلا مخکم تردی حکیمی صاحب جواب وای اخه دا چې د افغانستان دولت خصوصا په دې برخه کې ډیر کار ظاهرا نه دی کړی. اوس که تاسو د نورو هیوادونو اکاډمیانې د افغانستان له اکاډمیو سره مقایسه کوئ، اصلا د پرتلې وړ نه دی. د موږ اکاډمي فکر نه کوم چې یو داسې د کار وبسایټ ولري چې په هغه کې علمي کتابونه علوم دی. همدغسې د اطلاعات و فرهنګ وزارت دومره مواد نه لري. هغه باختر آژانس سایټ هم که تاسو وګورئ دومره ګډوډ دی که اوس ووایم چې ډېر زیات بې خونده دی. بیا به ووایي چې ولاد د باختر آژانس په ضد تبلیغات کوي. او که تاسو د نورو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو اکاډمۍ او یا علمي مرکزونه د افغانستان له علمي مرکزونو سره مقایسه کوي، حکیمي صاحب دې هیڅ مقایسې وړ نه دي. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره څه ده؟
د بودیجې خبره وسوه. پخوا د کتاب درنیولو لپاره بودیجه خورا محدوده وه. نن د کتاب د ورځې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب اعلان وکړ چې د وزارت د بودیجې 2.5 میلیونه به د کتابونو نوو کتابونو رانیولو ته ځانګړي شي. پر همدې اساس هدایت ورکړل شو چې د نوو کتابونو لیستونه ترتیب او اړتیا ته په کتو یې ټولو څانګو د عامه کتابتون ته رانیسي. د دې ترڅنګ تاسو د علوم اکاډمۍ خبره وکړه. د افغانستان د علوم اکاډمۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت په ګډه پر ځینو مسایلو باندې چې اړتیا ده کار په نږدې ورځو کې پیلېږي. موږ ممکن په دوو ورځو کې د ننه د همکاریو تړون لاسلیک کو. هغه څه چې وزارت یې باید وکړي او هغه څه چې اکاډمۍ یې باید وکړي. د دې ترڅنګ د کمکیانو د انیس یادونه وسوه. د کمکیانو انیس اوسم د انیس په بیلابیلو پاڼو کې د کوشنیانو دپاره د کمکیانو دپاره په پښتو دري نظم او نثر خپریږي. د دې ترڅنګ ګڼې نورې خپرونې د شخصي ادرسونو څخه کیږي. یوه یادونه بل چې هغه هم د کتاب د مطالعې هم د لیکلو او هم د چاپولو د څونې په برخه کې ده. پر روانو څو ورځو کې موږ د کوشنیانو په ادبیاتو کې د شو آثارو یو ارزونه کوو. په مجموع کې اعلان کیږي چې هغه څوک چې د کوشنیانو د پاره نثر او نظم پښتو او دری کې لیکل کړي یا ژباړه کړي، دوی د خپل آثار اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راوړي. هلته به د یو کمیسیون د لارې وارزول سي. وروسته به اولو دوه مدریم ته شي، یعنی لوړه کچه ډالۍ او جایزې ورکړل سي او هغه به اعلان کړل سي. پر هغه برخه هم کار کیږي او دا به په هرو درو میاشتو کې دننه یو ځل کیږي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ته رښتیا هم ډیر کارونه په مخ کې پراته دي. خدای چې هڅې روانې دي.
تشکر جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. در رابطه با تلاش ها حتما در یک از برنامه های دیگه از شما خواهیم پرسید که تلاش های شما چه نتیجه داده تا به حال، یعنی نتیجه عملی چه است. شما خواهیم پرسید و همچنان از دیگه شنونده ها در این مورد قضاوت خواهند کرد. محمد نظیم سمون، نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس هم با ما در استودیو حضور دارند. جناب سمون صاحب، مشتری های فردای شما کودکای امروز هستند. شما در این بخش به خاطر رشد فرهنگ مطالعه بین اطفال که نسل آینده هستند چقدر کار کردین؟ تا جایی که دیده میشه برای فعلا وضعیت شکل است که یک تعداد زیادی از شاگردها و حتی محصلین کتابخانی برشان یک کار اجباری در شب امتحان دانسته میشه، نه یک سرگرمی سالم. در قسمت تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخانی اداره شما یا کتاب فروشی شما کارهای تبلیغاتی خاص داره به خاطر از اینکه همه کتاب فروشی ادامه پیدا بکنه و نسلهای بعدی هم از کتاب فروشی شما استفاده بکنن؟
بله، یو چاپ ده او بل کیفیت ده چې لبه ده مرغه په افغانستان کې که څه هم په دې د چاپ په سانتیاوی په وروستیو څو کلونو کې ډېرې زیاتې شولې. یعنی اوس پخوانی وخت نه ده چې یو چاپ یو کتاب ولیک او دې ته به منتظر و چې ده ته به یو څوک دغه کتاب تمویل کړي او د چاپ مصارف پرې ورکړي. اوس د طلب ډېر زیات مرکزونه رامنځته شوي، په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو
که چیرې مجموع کې وګوري د کیفیت پر ځای ډیر زیات تمرکز په کمیت شوی دا خو زموږ مرکز برعکس مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو. یو دا چې موږ ته په خپل د طلب ډول ځینی اشخاص چې خپل آثار وروړي چې هغه مونږ د محتوا یا منصبانګې لاړخه ګورو به وروسته د هغه د چاپ تصمیم نیسو. یو دا چې موږ خپل پر موضوع کتابونو باندې پنګونه کوو چې دا ډیر مهمه خبره ده لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه افغانستان د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له ډیر جدي تشر سره مخ ده، یعنی خلاص سره مخته چې په دې برخه کې آثار نشته ده یا دا چې ډیر کم شته. مونږ په بیلابیلو قسمتونو کې مثلا په کید علمی کتابونه آثار چاپو، په سیاسي برخه کې به کتابونه په نخښه کړي چې هغه مسلکی کسانو ته ورکو یا وژبړي یا هم کچیر په دې برخه کې تالیف شوی دغه لپاره د چاپ امکانات برکو. همدارنګه د ارواپوهنې په برخه کې، همدارنګه د اقتصاد په برخه کې، د نورو ساينسي علومو په برخه کې مونږ به د یو منظم پروګرام لمخې د بازار اړتیا او همدارنګه د د ځوانانو اړتیا په د پوهنتون اړتیا ته په پام سره کار کوو چې په هله میداد نور نشراتي مرکزونه هم دغه موضوع ته ډیره زیاته جدي پاملرنه وکړي ځکه چې مونږ تر اوسه پورې کخ روان هم روان یو او هغه یوازې د کمیت برخه ده چې کیفیت ته ډیره زیاته پاملرنه نه کیږي. اوس تقریبا زیاتره نشراتي مرکزونه واړی یو کتاب چاپ کی یوازې د لپاره چې هغه بازار ته وړاندې کیو پیسې پیو غټي، ولی هغه د ټولنې اړتیا ډیره زیاته په پام کې نه نیول کیږي. هغه دا چې په چه شی باید چاپ سی کنه د په یو کتاب مخکې تر دې چې چاپیږي باید هغه دغه محتوا وکتل سی چې څومره ګټور ده د چاپ وړ لکنه کچیر مونږ کتابونه په دغه سی په غیر موثر کتابونو باندې د بازار ډکو او بیا هغه د اړتیا په توګه چاته وړاندې کوو.
یعنی سمون څه تاسو فکر کوئ چې یو اداره په کار ده چې د کتابونو محتوا وګوري او حتی په کیفیت او حتی په لیک دود او املا باندې حتی یو قضاوت وکي؟
دقیقاً
استاسو کتاب لورنځي هم داسې کوم بورد لري؟ تاسو په خپل دې بورد غړي یاست، د دې بورد وظیفه؟
بله زه ما یادونه وکړه چې مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو. یو هغه د چې مونږ ته کتابونه راځي د طلب ډول لیکوالان یا ژباړنې روړي او کتاب چمتوي چاپ ته مونږ ته روړي. مونږ مخکې تر دې چې دا چاپ کوو هغه ګورو له محتوی اړخه، له شکلي اړخه هغه ارزو، ګورو چې که په فیسبوک پر معیارونه او شرایطو برابر و هغه چاپو. چې نه کومرغه مونږ د دې لپاره یو سیستم یا بورډ رامنځته کړی چې زه خپله دغه غړی یم.
یو دا چې مونږ لري چې کتاب مخکې تر دې چې چاپ کی هغه یو ځل وګوري او کنه؟
بله نه مخکې ما یادونه وکړه چې مونږ کچیر په دې برخه کې په پرمختګ خبره کوو نو هغه یوازې هم دغه اړخ ده چې کمیت ده، یعنی کیفیت ته ډیره پاملرنه نه کیږي. لبا د مرغ ده یو ستونزه ده. ما له اکثرو ملګرو سره او دوستان سره چې په دې برخه کې کار کوي هغوی ته مې مشوره ورکړې ده چې یوازې د په کمیت باندې دوی زیات پام نه کوي او هغه د کتاب د چاپ تجارتي اړخ ته نه ګوري، بلکې دغه کمیت کیفیت هم ډیر مهمه ده. اکثر نشراتي مرکزونه شته چې هغه د مسایلو ته پاملرنه نه کوي، بلکې یوازې په هر څه
نو دي لپاره سمون صاحب به تاسو په خبرې کې درلوي شم که حکیمی صاحب څخه په همدې ارتباط یو پښتنه لرم چې له موضوع ونوزو. حکیمی صاحب په ځینو هیوادونو کې مثلا په ایران کې هر کتاب خبرون کې اداره یا نشریاتي مؤسسه همدغه سی بورد لري چې کتاب مخې تر مخ کې ګوري، محتوای ګوري، کیفیت ګوري، چې املا او انشاء او داشنې ګوري. د دې لپاره بیا په مقابل کې طبعا که یو نشاتي مؤسسه داسې خلک استخداموي باید زیات مصرف وکړي او دوی ته بیا کتاب ګرانه تمامېږي، لیکن په مقابل کې دولت ځینې امتیازونه ورکوي، مثلا کاغذ واردوي دوی ته بې مالیه ورکوي. آیا په افغانستان کې داسې امکان شته چې هم نشریاتي مؤسسې دغه سی یو کارت واداره کې چې دوی بورډ ولري چې کتاب مخې تر مخ کې هغه بورډ وګوري، او هم په مقابل کې دولت کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو ته داسې کوم امتیاز ورکړي، مثلا کتاب په خپل وارد کې او بخشي کاغذ وارد کې یا رنگ وارد کې دوی ته پارزانه به ورکړي یا مالیه ترې وانخلي؟
بله موږ تر اوسه پورې د دوغو تکاملي زینو سره یا تکاملي ټکو سره نه یو مخ شوی، ولی لنی کمرغه د کتاب خپرونکو اورګانونو د کارونو ورځ تر بلې کاری کیفیت او د دوی لوړوالی موږ ته هیله را بخشي. په کابل کې چې د مال کې موثبر موسی د کتاب چاپ په برخه کې کار کوي، دوی دغه سی بورډونه تشکیل کړي دي چې هغه کتاب ګوري او بیا د کتابونو په مجموعه کې لمړی توبونه ټاکي چې دغه لمړی توبونو پر اساس باندې هغه کتابونه چې باید چاپ سي چاپي او هغه چې د چاپ ورته نه لري نه چاپي. تاسو ته معلومه ده د اساسي قانون لمخې هر څوک حق لري چې د خپل فکر محصول بغیر د دولتي لاسوهنه بغیر د حکومتي سانسوره خبر کې. نو موږ د وزارت اړخه د چاپ لیکنو په اثرو په کتابونو کې مداخله نسو کولای ترڅو چې په بخښکارا ډول د قوانینو خلاف نه وي. نور د بیان او فکر ازادي ده، ولی دا به په خپل د کتاب خبرونکو ارګانونو نوښتي لکه اکسوس چې دا کار کړي یا لکه ځین نور چې دا کار کړي، او وزارت به په راتلونکو کې کوشش کوي چې د دوی سره په دې چارو کې مرسته وکړي. یو یادونه چې باید وکم، وزارت غواړي په تدریجي ډول هغو ټکو ته رسیدګي وکړي چې هغه د کتاب د چاپ بازار شکی او د کتاب د چاپ کیفیت شکی او د کتاب لورونکو ترمنځ همغږي ډیری. لکه دا مال چې د کاپی رائټ قانون تر کار لاندې دی، نن یو بل غشتنلیک یا وړاندیز هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د ولسمشر عالی مقام ته وړاندې سو چې په کابل کې ټول کتاب خپرونکو ادارو ته یو ټاکلی مرکز جوړ شي، کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په یو ځانګړي مرکز کې او په یو ځانګړي ځای کې سره راټول شي چې لېوې خو د سیمې یو برخې علمي ارزښت پیدا کړي، لبلې خو د دواړو کتاب پلورونکو چاپونکو او همدارس اخیستونکو ستونزې حل شي. په دې برخه کې نن وړاندیز وسو، موږ لمنو چې منظور سی او په منظوري به موږ ان شاء الله ډیره ستونزې حل کو او نور هغه ټکو ته چې اړتیا ده کوشش کیږي چې پر وخت رسیدګي وسی.
تشکر جناب حکیمی صاحب. یک چیزی که در افغانستان هست سطح سواد مردم است که در بسیاری موارد مردم سواد ندارن و کتاب خواندن برشان ناممکن هست. در بعضی کشورهای امکان هست که بعضی کتاب ها مثل آدیو یا صوتی آماده میشن و از طریق MP3 یا CD یا هر امکانات دیگه که هست، اکثرا از طریق تلفن خود این کتاب ها را نمیخوانن بلکه میشنوند. در این قسمت هم کارهای شده یا فکر نمی‌کنین یک راه خیلی خوبی هست به خاطر رساندن کتاب به کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن؟
نه تنها برای کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن، بلکه برای کسایی که معلول هستن، از طرف چشم و نابینا هستن، برای اونا هم همچنان نیازی است که بشنون کتاب های صوتی یا کتاب های متنی که به شکل صوتی تبدیل میشن و باز اونا مستفید میشن از اینا. تا یک اندازه محدودی این کار صورت گرفته در بخشای معلولین و همچنان در بخشای دیگی پروژه های سوادآموزی کارها صورت گرفته، ولی به شکل کلی نی، چون این مسائل یک نوع ابعاد دیگی هم داره. یعنی اگر از بعد اقتصادی رو ببینیم، از بعد علاقمندی رو ببینیم، از ابعاد دیگه که آیا مردم وادار بی هستن تا ای اندازه علاقمند شدن که
شاید فکر میکنین بیشتر کار مطبوعات هست بله یا کتاب فروشی ها هست که کار رو بکنن، چون از این طریق میتونن مفاد مالی هم به دست بیارن.
یک نوع ای مسئله میره به بخش الکترونیکی به سایبر کلچر ایجا مراجعه میشه، چون باز اینا از طرف او ادرس هایی که در بخش تکنولوژی کار میکنن، نه تنها در بخش مطابع، چون از مطبع از نامش پیداست که در بخش طباعت و چاپ است، بلکه ای چیزایی هستن که در بخش الکترونیک مین و کسایی که تا یک اندازه مستفید شدن یا کسایی که میتونن بخوانن ولی یگان وقتا در سفر میباشن میخواین بشنون کتابا را، از اپلیکیشن ها استفاده میکنن. حال اما در مجموع نقاط دیگه هستن، علاقه مندی مردم، وضع اقتصادی مردم، آیا مردم به این وقت دارن، آیا علاقه دارن، آیا از کارهای دیگه بری فرصت میابن. مسائل دیگه هستن، ولی در مجموع از ابعاد مختلف باید انتظار بکشیم تا به شکل متوازن
تشکر و ظاهرا جناب سمون صاحب گفتن که علاقمندی به کتاب کتابخانی و خریدن کتاب هم خیلی هست در افغانستان.
سمون صاحب دوی کتاب لورنزای فکر کوم چې پم دی برخه کې دی آنلاین په برخه کې هم کار کوي، غواړي چې د آمازون چې کتابونه پلوری دوی هم دغه سی وحد څغواړي چې ولري. له دوی نظر بلې شروسته پښتو یو اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بلې خپل سلامونه زموږ ته تاسو همکار ته
سلامت اوسئ. حاجی صاحب عزیمی
تشکر کوم دی اوسئ عزیمی هم لیل مند ولایت نه
مهربان
سلمان صاحب خبر داده چې هغه بعض سوالونه مې حالس د کتاب د چاپولو یا د کتاب زمان پا خواهر که زمان پا مملکت که دا کتاب لستل و فرهنگ دیر کتا دی لکه تازه چی مخشو ویلی ارسو گا دا کتاب که چا تو ویلی چی تا مطالیه و کدای پزان باندی جبری حسابی چی یعنی پا جبر پا ما باندی که گی او کراسو رختیا خبری تا کتاب یو خمل گرهی د ژوند د حقیقي ملګری او رښتینی ملګری دی چې رښتیا وایي. سوال مې دا دی له میلمنونه، څنګه موږ کولی شو چې په داسې یو مملکت کې چې نیمایي نفوس یې ټوله بې سواده دی چې هېڅ کتاب نه شي ویلی، موږ به په هغه مملکت کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دغه نورو هېوادارو خلکو له لارې نه دغه بې سوادو خلکو ته دا کتاب لوستل ورسوو؟ کوم ځای چې زه لولمه باید زه خپل دغه اورېدل او لوستل هغه بې سواده سړي ته په څه ډول سره ورسوم؟ دغه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له نماینده نه
سلامت اوسئ. که څه هم تاسو وایئ چې د خلکو له کتاب لوستلو سره مینه کمه ده، لیکن زموږ یو اورېدونکی عبدالولي وفا د هلمند له ناوه بارکزي څخه لیکلي وایي په هلمند کې له مطالعې سره د خلکو علاقه زیاته شوې ده. خدای وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت باید په هلمند کې یو عامه کتابتون جوړ کړي.
حالا شنو دې روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، بفرمایئ، رادیو آزادی است.
سلام تاسو امید مرزوان پر شاغل اسمت ساروان او درونو ملمنو مې ذکر مو پخیر.
سلامت اوسئ تکین صاحب.
جنابی ساروان صاحب تشکر ستاسو درونو ملمنو د کتاب پر ارزښت خبرې کړې وي. کتاب د انسان اساسي برخلیک ټاکي او د انسان ژوند کې اساسي تغییر راولي. نن په دې ویاړو چې د افغانستان په زیاتو ولایتو کې عامه کتابتونونه وجود لري او ورځ تر بلې خلک د کتاب سره خپله علاقه ښیي. اشاره وکم هغه دا چې د درنو میلمو څخه مې اشاره ده، څنګه کولی شو موږ دغه کتاب مطالعې ته کتابخانې ته یو په کومې لارې ممکن راژوندی کېدلی چې دا یو کلتوري بڼه غوره کړي تر څو زموږ درانه هېوادوال وکولی شي دغه کتاب څخه د مطالعې استفاده وکړي. کوم فکر کړی وي چې مطالعه انسان ته ډېر څه ورزده کوي؟ هغه انسان چې د کتاب مطالعه کوي هغه سترګې روښانه کېږي او د مځکې پر وخت باندې ډېر شام ویني. لکه په ترکي کښې یو متل دی، ګزل د شنن ګزل ګرن ګزل ګرن حیاتونه لذت ال. که د ژوند په اړه مثبت فکر وکړو موږ به د خپل ژوند څخه خوند واخلو. پښتو کښې د ژوند اخیستلو په ژوند کښې مو د خوند اخیستلو اساسي لار دا ده چې راځئ کتاب مطالعه کړو، په ګډه کار وکړو. د جامعې هر فرد باید دغه ځان مسؤلیت وبولي چې د ځان څخه رانیولې بیا پر نورو اشخاصو څنګه د کتاب مطالعې ته موږ کولی شو او خلکو د کتاب په اړه باندې څه لارښوونې لرو. دا به زموږ
سلامت اوسئ تکین صاحب، کور ودان، خوشحاله اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو خبری وکینه. متاسفانه چه تلفنی قطع شد.
وربشو از طریق اسکایپ شنم دوام میتونن با ما در تماس شون، گرچه وقت خیلی زیاد نمونده. بله از طریق اسکایپ حالا شنم دروی خط تلفن با ما هستن. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم شما آقای مزمان.
و علیکم السلام جناب هندو صاحب، خوش آمدین.
ما قبل از اینکه سوال خودم مطرح کنم، شما سوال داشتم آقای مرزبان کمی رادیو آزادی را روی کانال تلگرام چه قسم میشه پیدا کردم؟ اجازه بگویم که
نه، په تلگرام که آزادی رادیو نشته.
دومره روی تلگرام رادیو آزادی نیست، اما روی اینترنت
تلگرام در افغانستان که امن نده علت امداده. بله،
اما در روی سایت اینترنت ما شما میتونین بشنوین، حتی از طریق تلفنتون هم اگر اینترنت داشته باشین میتونین برین برنامه لایو زنده رادیو.
بله، ما اپلیکیشن شما را روی موبایل اندروید کسی را نسخه در کاپی کردیم. ما میخواستم گفتم تلگرام باشه، چون تلگرام کسی بسیار عام شده. با صورتش ما سوال داشتم از سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ، آیا اینا کدام تامار دارن که سرانه مطالعه کتاب در افغانستان چند است؟ مثلا در کشورها کس مثلا مطالعه میشه که سرانه بشه ایران میشه آمار ایران میشه که این قدر ساعت مثلا شهروند کشور این قدر مثلا مطالعه میکنه؟ این معلوم هست که در افغانستان یک شهروند سالان چقدر وقت خود مطالعه میده؟ میانگین شو بگو یکی. و دیگه هم کتابایی که در افغانستان چاپ میشه اینا اکثرشان ISBN نداره، یا شماره مسلسل که مثلا به امدلی کس که اونجا درج میشه سریال بک نمبر کس بوره نداره در افغانستان، اکثرشان کس بوره نداره. چرا کوشش نکرده که مو راجستر ثبت به امدلی شوه؟ هم ISBN چرا نداره؟ امیر یه دیدش کار
نداره. شو پشتنی دی و تن دو سب لیکن اوس به مختر دی چه اکیمی سب دا پشتنی تو به جواب وی خو مختر دی لشاغل سمون سخه غوارو چه استاسو اکسوس کتاب خبرندوی ټولنه غواړي چې آنلاین کتابونه وړاندې کړي، که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي که چیرته تاسو دا پروګرام لري خلک به په څه شکل سره کولی شي چې کتاب ترلاسه کړي؟
د چاپ او نشر د صنعت د پراختیا په لړ کې مونږ غواړو یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې لرو چې هغه یو هم په آنلاین ډول پلور او پیر ده، لکه په نړیواله کچه امازون کتاب امازون مرکز چې د آنلاین پلور او پیر خدمات وړاندې کوي. مونږ اکثر هم غواړو د خدمات وړاندې کوو ځکه چې بیلابیلو هیوادوالو خصوصا هغه هیوادوال افغانان چې په بهر کې میږ دي هغوی د دې تقاضا کوله چې باید دغه ډول خدمات وړاندې شي. مثلا ځینې کتابونه چې کله موږ چاپو هغه په فزیکي ډول په افغانستان کې د لاسرسي وړ نه وي، په بهر کې میشت افغانان تقاضا لري چې باید په آنلاین ډول دغه خدمات دوی ته غسی مهیا سي. کچیر موږ په دغه سیستم باندې کار کوو بریالو شو او دغه سیستم رامنځته کړ، نو هغه به د ځنګړي پروسیجر لمخې هیوادوالو کولای شي چې دا کتابونه په پی ډی ایف بڼه یعنی په ډیجیټل بڼه هغه کتاب ډاونلوډ کړي او د ټاکلي مقدار پیسو په مقابل کې کتاب واخلي. البته دا تر ډیره د کریډیټ کارتونو په واسطه شونی ده. د دې ترڅنګ نور مخکې تاسو همکار پوښتنه وکړه چې په اډیو بڼه څنګه کولای شو دغه خدمات وړاندې کوو. موږ عملا په دې برخه کې کار کوو، البته په سی ډی بڼه باندې ځینې کتابونه یا نشرات موږ چمتو کړي. مثلا په کابل کې د خبریدون کې همیانه اقتصادي ورسپارني تقریبا 1500 غاڼې موږ راخیستي په سی ډی کې مغر اډ کړي دي او په اکسس کتاب پلورنځي کې د لاسرسي وړ دي. همدارنګه د هیواد کې د مشهور ارواپوهانو روزنی سیمینارونه موږ راخیستي دي، هغه په سی ډی باندې رائټ کړي او په اکسس کتاب پلورنځي کې د لاسرسي وړ دي. په دې برخه کې هم فکر کوو چې څنګه کولای شو ځینې مهم آثار خصوصا علمي آثار هغه په اډیو باندې یعنی غږیز باندې هغه په سی ډی کې هیوادوالو ته وړاندې کوو. اوس په دې برخه کې زموږ کار روان ده او دا چې د هیوادوالو هغه شوق اشتیاق ته ګورو، د مطالعې غمین روان بهیر ته ګورو، نو موږ نور هم هڅوي چې په دې برخه کې کار وکړو، خدمات لا معیاري کړو. له بده مرغه په افغانستان کې دغه خدمات تر ډیره په دودیزه بڼه وړاندې کیږي، یعنی یوازې په کتاب پلورنځي په هغه فزیکي کتابونو په هغه باندې اتکا کړی ده. او موږ غواړو چې دغه پروسې ته پراختیا ورکړو، هغه دا چې په آنلاین بڼه هیوادوالو ته د کتاب پلور او پیر وړاندې کړو. د دې ترڅنګ اکسوس کتاب پلورنځي او بل نوښت دا هم کړی ده، هغه هیوادوال چې په بلکې میش دی غواړي یو نوی کتاب یا داسې کوم مشخص کتاب وغواړي، اکسوس کتاب پلورنځي ته زنګ وهي او د رسونې یا ډیلیوري خدمات هم اکسوس کتاب پلورنځي لري چې د ډیر په ډیره کمه بیه کولای شي د دوی دفترونو د دوی کورونو د دوی کارځایونو ته کتاب ورسوي.
تشکر جناب سمون صاحب. خب حالا به جناب آقای هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نوبت میتیم که سوالهای جناب آقای وطن دوست را پاسخ بدن. یکی که آمار مطالعه در کشور در اختیار شما وجود داره و دومی که آیا کتابهایی که چاپ میشن شمار زیادش چرا شماره مسلسل ندارن؟
متاسفانه آمار مطالعه و آمار کسایی که مطالعه میکنن، آمار کتاب هایی که مطالعه میشن سالانه در دست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست و همچنان این موضوع نوز از طرف ارگان های دیگی از طرف مؤسساتی که در این بخش تحقیقات میکنن بررسی نشد. ولی قصد داریم وزارت اطلاعات و فرهنگ در اواخر بخاطر عباد مختلف رسانه ها و همچنان کتب سروی ها را برانداخته و و در آینده های نزدیک انشاءالله این نتایج و آمار خواهد داشته باشیم. و در بخش ISBN و در بخش IPR که ذکر شد، صدها کتاب پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده. کتاب فروشی ها و آدرس های مشهوری که در کابل فعالیت دارن و چاپخانه هایی که در کابل فعالیت دارن میاین مراجعه میکنن به بخش کاپی رایت به ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست پلان اطلاعات و فرهنگ، و ISBN مستفید میشن و میگیرن. ولی متاسفانه ای آگاهی تا کلی ناشرا نرسیده. و چند پیش یک سیمیناری هم داشتیم در این مورد تا بتوانیم که اکثریت ناشرا را وادار بیه بسازیم تا ISBN بگیره. ما تلاش خود میکنیم و انشالله در آینده این پروسه تکمیل خواهد شد.
یو څو پیغام چې یو هم دی وفاد چې مخکمه ول وستو دی وای چې په هلمند کې علاقه زیاته شوې ده. نور محمد حقیار هم له هلمند لیکلوې په افغانستان کې د کتاب د مطالعې زیاتېدل یو ښه زیری دی. لزابل څخه یو شمال زول سوالی څخه یو وریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلی دی چې وای زموږ په سوالی کې مکتب نشته نو څه پاتې شو دی کتاب او د کتاب د مطالعې مسله. محمد فهیم ادیب له میدان نه لیکلی دی وای ځینې لیکوال چې کله کتاب لیکي او ډېر شنې له نورو اقتباس کړي وي او حتی ماخذ هم نه ذکروي، دا یو ډول ادبي غلا نه ده. عبدالله خوکیانی له کابل لیکلی وای په افغانستان کې هر ورځ ورځپاڼې چاپیږي اما ډېرې کمزورې دي، مشغولې قوي او معیاري ورځپاڼې نه لرو. حکیمي صاحب تاسو له دوی سره موافق یاست؟
د ورځپاڼو د کتابونو د نقل و کاپي او نورو مسایلو په ارتباط باید ووایم چې که چیرې داسې موارد وي چې په هغو کې یعنی جرم پیښ سوی کیدای سي چې شکایت یې پاکله وزارت ته وسي، هغه سرغړونې دي د اصولو څخه. ولې د رسنیو د کیفیت د څرنګوالي موضوع یعنی تر یوه ځایه د منلو ده. په افغانستان کې دا مهال اویا شاوخوا ورځپاڼې خبریږي، په دیو کې طبعا څو به شي ډېرې به شي، ځینې به یې منځنۍ کچه کې او ځینې به یعنی هغسې نه لکه خلک چې غواړي. ولې دا تکاملي پروسې دي، موږ بیا هم ډېر شیو. تاسې به دوې ورځې تر مخه د بې پولې خبریالانو د ارزونې ګزارش اورېدلې چې افغانستان تر شپېتو هیوادونو ښه دی، د یو سل اتیا هیوادونو له جملې څخه چې
د بیان د ازادي په برخه کې نور
مسایل راخلو. بله، ولی دا په خپله د دغو خپرونو د دغو ورځپاڼو د نورو ادرسونو په اصطلاح د فعالیت خبره ده. نو دغه ورځپاڼې چې دا مهال دي او یا دغه لاسته راوړنه د بیان د ازادۍ چې موږ لرو، دا د یوې لنډې مودې لاسته راوړنه ده او دا تکاملي پروسې دي. موږ چې نن دغه شمېر لرو، دوه کاله وروسته ممکن یو شمېر ورځپاڼې کار پرېږدي او یو شمېر ځانونه ثابت کړي او لا پیاوړي سي او کارکوونکي ورسره مسلکي سي او د ځینو نوو لارو سره آشنا سي چې هغه د دوی ورځپاڼو ته رشد ورکړي. موږ په لږ وخت کې د ډیرو ورځپاڼو د کامیابۍ هیله نسو کولای، بلکې وخت ته اړتیا ده چې بعضې خپرونې ځانونه وغوړي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې د نشریاتو د بورډ غړی او لیکوال محمد نظیم سمون چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی یو. د کتاب مینوالو ته د کتاب نړیواله ورځ بیا هم مبارک وي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري تر وو بجو پورې. د ماښام له وو بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ. گل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. هم بده یک خشت تازه، هم بده یک خشت دیگر. گل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. گل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر.
نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسته گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسته از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوا